پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، نن شنبه ده، د لړم یا عقرب اتمه د اکتوبر دیرشمه، د دې یو ساعت خبرونه په راپورونو کې. د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې مشران نن په خپله غونډه کې پر افغانستان هم بحث کوي.
هیله دا ده چې له افغانانو سره د همکارۍ په برخه کې ګامونه پورته شي او کنګل شویو پیسو پر خوشي کولو کې همکاري وکړي.
د کرکټ ځینې څارونکي د دې لوبې له مینهوالو غواړي چې د لوبې تر بایللو وروسته د پاکستان د حکومت مشرانو د یوه ممنوع ګوند تحریک لبیک پاکستان په وړاندې د کومو اقداماتو ژمنه وکړه.
د دوی سره به خبرې کوي، یعنی د خبرو دروازې د دوی پر مخ خلاص دي. د تحریک لبیک پر مخ
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. احمد تکل خپرونه په خبرونو پیلوي.
سلام، د ټاپي پروژې د رئیس په ګډون د ترکمنستان یو پلاوی کابل ته رسیدلی. 9 تنه افغان هم جنس بازان برتانیا ته ورسېدل او متحده ایالاتونو پر ایران تازه بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې رشید مردوف او ملګریو پلاوی به یې د دې دوه ورځني سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره وګوري.
د ترکمنستان په هیئت کې د ټاپي پروژې د مشر په شمول نور مسؤلین او چارواکي هم شامل دي. دوی به د اسلامي امارت د ریاست الوزرا همدارنګه د سیاسي مرستیال د فواید عامې د وزیر سره او د زراعت له وزیر سره همدارنګه نور مسؤلینو سره لیدنې کتنې ولري.
طالبانو تیره اونۍ ویلي وو چې د ترکمنستان پلاوی د افغانستان له لارې د ټاپي د ګاز د پایپ لاین د پروژې په اړه د خبرو لپاره کابل ته راځي. که څه هم د طالبانو دولت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو چارواکو افغانستان ته سفرونه پیل کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه تورن کړي دي چې د افغانستان د حکومت د ماتېدو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د رښتینی ځواک په اړه معلومات نه دي په ډاګه کړي. جان سوپکو پرون په ورجینیا ایالت کې خبریالانو ته وویل چې د معلوماتو د امریکا د کانګرس لغړو او خلکو سره دا مرسته کولای شوی چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د پای ته رسولو ارزونه وکړي. ښاغلی سوپکو د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزارتونو غوښتي دي چې د افغانستان د وروستیو بدلونونو په اړه ټول معلومات خپره کړي. 9 تنه همجنس باز افغانان برتانیا ته ورسېدل. دوی د طالبانو له واکمنېدو وروسته د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر لیز تراس او د همجنس بازانو د حقونو د سازمانونو په مرسته له افغانستانه وایستل شول. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دی د دې کسانو د ایستلو په برخه کې مهم رول لوبولی او زیاتوي چې دا به له افغانستانه د هغو کسانو د رایستلو لپاره هڅو ته دوام ورکړي چې هلته یې ژوند په خطر کې دی. د افغانانو په دې همجنس بازه ډله کې زده کوونکي او مدني فعالان شامل دي. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دا هغه طبقه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تر بل هر چا له ډېر تبعیض سره مخامخ دي او زور زیاتی ورسره کېدای شي. لازادې رادیو خبرونه اوري. متحده ایالاتونو پر ایران تازه بندیزونه لګولي. د بندیزونه په عراق، لبنان، یمن او ایتوپیا کې یاغي وسلوالو ته د بی پیلوټه جنگي الوتکو او د دې الوتکو د پرزو د خرڅلاو له کبله لګیدلي. د امریکا د خزانه وزارت وړ مورز اعلان وکړ چې په نویو بندیزونو کې د ایران د سپاهي پاسداران ډلې دوه جګ پوړي غړي برید جنرال سید آغا جانی او برید جنرال عبدالله مهرابی او دوه شرکتونه چې د امریکا په وینا د سپاهي پاسداران د بی پیلوټ الوتکو له پروګرام سره اړیکه لري په نښه شوي. د بندیزونو له مخې د دې کسانو او شرکتونو شتمنۍ په امریکا کې کنګل کیږي او هیڅوک یا بنسټ له دوی سره تجارتي معامله نشي کولی. د امریکا د خزانه وزارت په بیان کې راغلی دی چې په سیمه کې د ایران د بی پیلوټ الوتکو ویش نړیواله سوله او امنیت تهدیدوي. د نړۍ د پرمختللو هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون او نړیوال اقتصاد په اړه د بحث لپاره خپل دوه ورځنی سرمشري ځنن په روم کې پیلوي. د کورونا د وبا له پیل راهیسې دا د شلو پرمختللو هیوادونو یا جیشل لومړنۍ حضوري غونډه ده. د دې سرمشریزې په اجنډا کې د کورونا ضد واکسین د ویش په ګډون د کووید 19 ناروغۍ پر اړوندو مسایل بحثونه شامل دي، خو ډېره پاملرنه به د اقلیمي بدلون مسلې ته وي. اقلیمی فعال سویدنی پیغلی گریتا تونبرگ پرون له بی بی سی سره په مرکه کې د جیشل مشرانو د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه.
When you are a leader of the most powerful country in the world,
دوی تاسو چې د نړۍ د ډېرو ځواکمنو هیوادونو مشران یاست، ډېر مسؤلیتونه لري. خو کله چې متحد ایالات د فوسیلي تیلو اړوندو تاسیسات پراخوي، نو دا پر اختیار د دې نښه ده چې دوی اقلیمي بحران ته سمدستي پاملرنه نه کوي. د جیشل غونډې وروسته سمدستي د اقلیمي بدلون په اړه یوه بله غونډه د ملګرو ملتونو په نوښت د سکاټلند په ګلاسګو ښار کې په پام کې ده. نو تمه ده چې د جیشل د غړو هیوادونو مشران به د ګلاسګو د غونډې له پیل مخکې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو ژمنې وکړي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې یو وخت د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان و، پر ټویټر د افغانستان او پاکستان د بیګانې لوبې په اړه لیکلي دي چې افغان لوبغاړو په زړه پورې لوبه وکړه. عمران خان ویلي چې له افغان لوبډلې پرته بله داسې لوبډله یې نه ده لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې ځان ته ځای پیدا کړي. افغانستان د شل اووریز کرکټ په نړیوال جام کې پرون خپله لوبه پاکستان ته د 5 وکټو په توپیر وبایلله. د افغانستان بله لوبه سبا له نامیبیا سره ده. دا و خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. ټاکل سوی د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران نن په خپله غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم بحث وکړي. د دې غونډې تر پیل مخکې د ښځو د سیاسي مشرانو شبکې په یوه اعلامیه کې د دې غونډې له ګډونوالو غوښتنه کړې چې د افغانستان د ښځینه فعالانو او سیاستوالو امنیت یقیني کړي. طالبانو هم د جیشل ډلې له مشرانو خپلې غوښتنې مطرح کړې دي. جزئیات په دې راپور کې اوریدلی سي.
د نړۍ ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه د جی شل سرمشریزه کې نن راټولېږي. د دې غونډې د بحثونو مهمه منځپانګه له کورونا او وروسته د نړۍ د زپیدلې اقتصاد بیا راژوندي کول دي. خو تر څنګ یې ځینې نور موضوعات هم شته چې تمدر پرې بحث وشي. له دې یوه موضوع افغانستان دی. که څه هم جی شل واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د اکتوبر په 12مه بیړنۍ غونډه وکړه او له افغانستان سره پکې د څه باندې $1 میلیارد بشري مرستو اعلان شو، خو ښکاري چې د دې هیواد روان بشري او ټولنیز وضعیت د تیر په پرتله لا ډېر د اندېښنې وړ دی. هغه اندېښنه چې ملګري ملتونه وایي بحران ته یې لار پرانستې. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن چې د جیشل هیوادونو غونډه کې د ګډون لپاره روم ته رسېدلی، د افغانستان د روان وضعیت په اړه به له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې وکړي. د امریکا اندېښنه په افغانستان کې د ترهګرۍ له بیا راژوندې کېدو ده. هغه ویره چې د لمانځه وړو لپاره یې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو دلته 40 کاله جګړه وکړه. خو د دې غونډې لپاره وړاندې د خوځو د سیاسي مشرانو شبکې یو اعلامیه کې د دې غونډې له ګډونوالو غوښتنه کړې چې د افغانستان د خزینه فعالانو او سیاستوالو امنیت خوندي کړي. د دې شبکې لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي خزینه سیاستوال نه یوازې دا چې د سیاست له صحنې وستل شوي، بلکې له ګواښ او تاوتریخوالي سره مخ دي. افغان سیاستواله شکریا بارکزی وایي په دې بیان کې د افغان خوځو مهمې غوښتنې مطرح شوې دي.
طالبان باید خپل لغه بینلی تعهدات پوره کړي. سربیر پر دې چې باید خځو ته او جنکیانو ته د درس ویلو، کار کولو او مساوي حقوقو زمینه برابر کړي، د تبعیض او تاوتریخوالي نه لاس واخلي. همدارنګه دوی باید خپل هغه ژمنو چې سیاسي فعالین په افغانستان کې، مدني ټولنې غړي، ژورنالیستان، قضات، څارنوالان او نور عام خلکو ته باید لازم او مناسب امنیتي شرایط ورته برابر.
طالبانو په زلونو ډاډ ورکړی چې هیڅ افغان ژوند ته ګواښ نه دی مخ. د جیشل له غونډې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرف شوي سهیل شاهین غوښتنه وکړه چې د جیشل سرمشریزه کې له افغانستان سره شوې مرستې باید عملي شي. خو د دې تر څنګ د طالبانو حکومت د دې غونډې ځینې نورې هیلې او غوښتنې هم لري. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
هیله دا ده چې له افغانانو سره د همکارۍ په برخه کې ګامونه پورته سي او د افغانستان د اقتصادي وضعیت او همدارنګه د افغانانو د کنګل سویو پیسو سیالته په خارجي بانکونو کې باندې پاتې دي د هغو پر خوشي کولو کې همکاري وکړي او همدارنګه د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په برخه کې.
طالبان داسې مهال د خپل حکومت لپاره رسمیت غواړي چې د هسې په سیمه کې هم روان دي. ازبکستان چې د افغانستان تر ټولو ښه ګاونډی شمیرل کېږي، د بهرنیو چارو وزیر نن سهار کابل ته راغی. طالبان وایي اقتصادي پیاوړتیا او سیمه ییز ثبات د دې سفر د بحثونو مهمې اجنډا دي.
ومردل چې ټاکل سوی د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې مشران نن په خپل غونډه کې پر افغانستان هم بحث وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتین ګریفیتس د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې له مشرانو غوښتنه کړې ده چې افغانستان ته عاجلې بشري مرستې برابرې کړي. مجیب حبیب زای په سټوډیو کې د نورو تفصیل سره.
د بشری مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیال مارتین ګریفتس د جی شل یا د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د ډله ییزې لوږې مخنیوی وکړي. ښاغلی ګریفتس پر جی شل هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د ماتې په حال کې دی او د هیواد نیمایي وګړي د خوړو لپاره څه نه لري او روان ژمی به هم له سختیو ډک فصل وي. مارتین تیر ورځ د فرانسې خبری آژانس ته وویل مرستو ته اړتیاوې په افغانستان کې ډېرې شدیدې دي او خپل اوج ته رسیدلې دي. په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمره ماشومان نیمایي له خوارځواکۍ سره مخ شوي. ګریفتس ویلي چې لوږه په افغانستان کې د سوې تغذیې سبب ګرځي او امراض رامنځته کوي او په پای کې ورپسې د مړینې باعث ګرځي. هغه زیاته کړې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام 4 میلیونو افغانانو ته خوراکي مرستې ترسره کوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان وړاندوینه ښیي چې د راتلونکي سخت ژمي او د بد اقتصادي وضعیت په دلیل باید 12 میلیونو وګړو ته دا مرستې ورسیږي. دبلیو اف پی تیرونی د 200 میلیونو ډالرو د مرستو د ترلاسه کولو غوښتنه کړې وه څو د 2020 کال تر پایه خپلې مالي چارې پرې پر مخ بیوسي. ګریفتس ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اګست له 15 ناسم شوی دی. هغه متحده ایالات، اروپایي ټولنه او د نړۍ یو شمیر پیاوړي اقتصاد لرونکي هیوادونه هڅولي څو په افغانستان کې د بشري مرستو د ترسره کېدو په خاطر دغه هیواد ته پیسې ولګوي. د هم ویلي چې اروپایي ټولنې وال لمه 500 میلیونه یورو او افغانستان ته مرسته کړې او د امریکا متحده ایالات هم د 340 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړې ده. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتین ګریفتس ویلي چې په افغانستان کې روان بحران د تیرو 2 کلونو وچکالۍ، د جګړې په مهال د مرستو د نویش او د افغانستان او طالبانو د دولت د اقتصادي ماتې له امله رامنځته شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:14 دي. دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
طالبان وی دوی له روان ناسم اقتصادي وضعیت څخه د خلکو د ایستلو لپاره ګڼ شمیر پروګرامونه په پام کې لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل په دې پروګرامونو کې د یو شمیر پروژو پلي کېدل، د بهرنیو مرستو جلب، په منظم ډول د عوایدو راټولول او خلکو ته د کاري زمینو برابرول شامل دي. ښاغلی کریمی دا خبر په داسې حال کې کوي چې د افغانستان اوسیدونکو له ناسم اقتصادي وضعیت، بیروزګارۍ او لومړنیو توکو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر نړیوالو سازمانونو هم په دې اړه جدي اندېښنې مطرح کړې دي. تازه په افغانستان کې د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې یا اونچا ویلي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپل هیواد بدلیدونکی دی او دغه شان د خوړو نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې چې راتلونکی ژمی به میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن د یو پلاوي په مشرۍ افغانستان ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پلاوي کې د نوموړي هیواد د ټاپي پروژې مشر هم شته چې تمه ده د دغې پروژې د نیمګړي کار په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. مخکې تر دې د طالبانو د حکومت د قانونو پیټرولیم مزارت سرپرست د ترکمنستان له سفیر سره په دې اړه خبرې کړې وې. ویل شوي وو چې په پام کې ده چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار بیا پیل شي. ټاپي پروژه په 2018 کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند مشرانو لخوا پرانستل شو چې په ترکمنستان کې کار هماغه مهال پای ته ورسید او د افغانستان په هرات ولایت کې هم کار پیل شو د ټاپي پروژې د ګاز نلیکه 1400 کیلومتر اوږدوالی لري چې له ترکمنستان څخه د افغانستان لاره پاکستان او هند ته ګاز انتقالوي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني 55 پوله، یو ایرو 103 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 120 افغاني، یو سودریال 30 افغاني 60 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 28 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغاني او زر پاکستانی روپۍ 1390 افغاني.
ازادي راډیو ته غواړیاست. ځینې عام افغانان د کرکټ ملي لوبغاړو ته د لا هڅو او لوړ مورال د لرلو لارښوونه کوي. دا په اصل کې ده چې تیره شپه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې خپله دویمه لوبه د 5 وکیټو په توبیر پاکستان ته وبایلله. افغانستان تر دې دمه د نړیوال جام سیالیو په لړ کې 2 لوبې کړې چې یوه یې ګټلې او بله بایللې ده. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل دویمه لوبه پاکستان ته بایلوده، خو یو شمېر عام افغانان خوشبینه دي چې دغه لوبغاړي د تیرو کلونو په پرتله لا پیاوړي او کولی سي د یادو سیالیو په لړ کې نورې لوبې وګټي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکی چې د کرکټ لوبې مبصر هم دی او د کرکټ لوبې په برخه کې ښه پوهه لري، ازادي راډیو ته وویل چې هیلې سته چې افغان ملي لوبډله پاتې نورې لوبې وګټي.
د تیرې سیالۍ په بایلو سره ډېر زیات افغان مینوال خواشینې دي زمونږ په شمول، خو افغانستان په دغه نړیوال جام کې درې نورې سیالۍ لري او اړتیا ده چې باید افغانستان په دې کې دوه سیالۍ وګټي تر څو پورې نیمه پایلو به ته وځي. نو اړینه به دغه وي چې د تیرې سیالۍ هغه نیمګړتیا وي چې افغانستان پرې سیالي وبایلله یو ځل بیا تکرار نه شي. لوبغاړو ته باید هیڅکله افغان مینوال بدرد ونه وایي، د دوی کورونۍ ته بدرد ونه وایي. عصر کې کوم تېروتنه چې مخکې د غوراوي کمیټي نه شوې په هغه باید وسترګې بډې شي، ولې چې نړیوال جام دی افغان لوبډله اوس مورال ته اړتیا لري.
بادام احمد زای و چې تاسو یې غږ واورید. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی عبدالله احمد زای بیا وایي د راتلونکو لوبو د ګټلو لپاره باید د ټیم د غړو په ترکیب کې د لساره غور وسی. دای وایي چې کچیر موږ په راتلونکو لوبو کې د میډیم بالر پر ځای یو تیز توپ اچونکی یا بالر داخل کړو او د توپ وهنې په برخه کې که ښه با تجربه لوبغاړی هم راولو کولای سو راتلونکي لوبې وګټو. بلخوا د خوست ولایت یو اوسیدونکی بیت الله میاخیل بیا ازادي راډیو ته وویل چې افغان ملي لوبډله باید له تیرو لوبو نیمګړتیاو نه ښه تجربه واخلي او په راتلونکي کې د خپلې لوبې لا پیاوړې ترسره کړي. ښاغلی میاخیل وایي دوی د تیرو لوبو له بېغوریو همدارنګه هغه کړنې چې کیدای سي لوبه بایلل سي هغه د بیا نه تکراروي. هڅه مو کړه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د غوراوي نړیوال، البته لوبډلې د غوراوي همدارنګه په نړیوال جام سیالیو کې د دوی د تمریناتو او نیمګړتیاو په اړه د کرکټ بورډ د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو دوی تر دې نامه د موږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیرې شپې لوبې په اړه ګڼ شمېر مینهوالو، خلکو او آن د هیوادونو سیاستوالو هم په ټویټر تبصرې کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې یو وخت د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان و پر ټویټر د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو د تیرې شپې لوبې په تړاو لیکلي چې افغان لوبډلې په زړه پورې مسابقه وکړه او دا د افغانستان د کرکټ په څیر داسې لوبډله نه ده لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې خپل ځان ته ځای ومومي. همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا افغاني مشر عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلي چې زه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ټیم مدیریت ته د پاکستان پر وړاندې د نن شپې په لوبه کې د ښې لوبې او هڅو له امله مبارکي وایم. زه ستاسو د قائد مسلکیتوب او د ټیم کار ستاینه کوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز کرکټ په نړیوال جام کې خپله دوهمه لوبه د 5 وکټو په توپیر پاکستان ته بایلله. افغانستان لومړی بیټنګ غوره کړ، په شلو اورونو کې 115 منډې وکړې او سیالي لوبډلې ته د 138 منډو هدف وټاکه، خو د پاکستان لوبډله په 1900 کې د هدف ته ورسیدله. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوری راشد خان د تیر شپې په لوبه کې خپله سمه ویکټه واخیستله، البته سلمه ویکټه یې واخیستله، او د تیر شپې په لوبه کې خپل دغه ریکارډ د خپل هیواد لپاره جوړ کړ. د افغان لوبډلې بله لوبه به د یکشنبې په ورځ د لړم په 9 نیټه د نامبیا له لوبډلې سره د ابوظبي د کرکټ په لوبغالي کې وي. بلی سالی صاحب،
ډیره مننه. و موردل چې ځینې عام افغانان د کرکټ ملي لوبغاړو ته د لا هڅو او د لوړ مورال د لرلو لارښوونه کوي. دا په اصل کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون ماښام د پاکستان په وړاندې خپله مسابقه د 5 ویکټو په توپیر وبایلله. په افغانستان کې د خلکو د ناسم وضعیت، دغه راز له لوږې او بشري ناورین سره د دوی د مخامخېدو په اړه د نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د طالبانو حکومت وایي چې وضعیت دومره هم نازک نه دی لکه څنګه چې په اړه ویل کیږي. په افغانستان کې د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي، افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد په بدلېدو دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام هم اندېښنه ښولې وه چې راتلونکی ژمه به په میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ شي. خو د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دوی د خلکو د اقتصادي ستونزو د هواري په خاطر کار کوي،
مسلسل تلاش کوي ترڅو په هیواد کې د بې وزله خلکو همدارنګه د اقتصادي ودې درامسته کېدلو په برخه کې د تجارت او د خلکو د معاملاتو په برخه کې سهولتونه رامنځته کړي، همدارنګه ځینې پروژې تر لاس لاندې لري، همدارنګه د هیواد د ګمرکاتو عواید او په نورو برخو کې عواید دا په شفاف او منظم ډول راټولېږي، او د بانک کونو د غنی کېدو په برخه کې استفاده ترې کیږي، همدارنګه خارجي کومکونه او مرستې سره روان دي، او نور مسولین هڅه کوي چې دا لړۍ نورم تیزه کړي.
کریمی صاحب، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ دفتر اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. د غشان د خوړو نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې چې راتلونکي ژمي کې به میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ شي. نو دې اندېښنو ته په پام سره آیا فکر نه کوئ چې وضعیت له سم حالت نه وته دی؟
وضعیت دومره وخیم نه دی لکه څومره چې ځینې سازمانونه په اړه اعلامیه نشروي او یا هم په میډیا کې ورته تبلیغات کیږي.
کریمی صاحب، که هر څه سم دي، نو بیا دا د کډوالو څپې چې نورو هیوادونو ته روان دي، لویدیځو هیوادونو ته، دغه شان ګاونډیو هیوادونو ته، په ځانګړي ډول پاکستان ته، تاسې په سپین بولدک او تورخم کې د افغانانو وضعیت ګوري چې دوی په څومره ستونزمن حالت کې دي ته په تمه دي چې ګاونډي هیواد پاکستان ته ولاړ شي. او یو لامل یې هم همدغه اقتصادي ستونزې دي چې دوی کار نه لري، اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بېوزلۍ سره مخ دي.
د خلکو سفرونه او خارجي هیوادونو ته تاسو په هیڅ کله دلته ډیر لوی پیسې را روانې وي، هغه وخت کې موږ راپورونه درلودل چې موږ هیوادوال به په دریابونو کې هلته به غرقېدل او نورو هیوادونو ته څپې روانې وي. ځینې کسان ممکن د خپلو شخصي دلایلو له مخې څخه هڅه کوي چې بهر لاړ شي، ولې په عموم کې مطلق اکثریت هیوادوال افغانان په خپل هیواد کې خوشحاله دي او دلته د ښه راتلونکي هیلې لري.
د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړی بلال کریمي و چې په افغانستان کې د بشري بحران پر احتمال او د بېوزلۍ پر زیاتېدو خبرې کولې.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 40 01.
د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون جمعه ژمنه وکړه چې که تحریک لبیک پاکستان منسوی ګوند د حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نه کړي نو و به ځپل سي. د دې ګوند زرګونه پلویان پر یوې مهمې لویې لارې د اسلام آباد پر لوري د لاریون په حال کې دي او خبرداری ورکړې که د دې ګوند مشر سعد رضوي له بنده خوشې نه سي نو د پلازمینې لارې به بندې کړي. د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریال احمد شاه اعظمي څخه مې شېبې مخکې د بحث په پیل کې لومړی دا پوښتنه وکړه چې حکومت د تحریک لبیک پاکستان ډلې په وړاندې د کومو اقداماتو ژمنه کړې ده؟
د پاکستان شورای امنیت یا ملي امنیت د کمیټې غونډه پرون د سید رازم عمران خان په مشرۍ کې وسوه. په دې کې د پوز مشرانو او د ایسای مشرانو او نور پولیسي چارواکو هغو ګډون کړی و. نو دوی دا پریکړه وکړه چې د دوی سره به خبرې کوي، یعنی د خبرو دروازې د دوی پر مخ خلاص دي د تحریک لبیک پر مخ. له دې وړاندې د پاکستان د اطلاعات وزیر ویلي و چې د دوی سره به هیڅ خبره نه کیږي، له دوی سره به د وسلوالې ډلې په توګه برخورد کیږي. خو پرون یو خواته د پاکستان ملي امنیت کمیټې نرم چلند وشو، یعنی دوی د پاره د خبرو دروازې یو ډول پرانستلې، او بل خو دا هم وویل چې چیری دوی هم دغه ستاو تریخوالی پر مخ وړي، نو دوی پر ضد به ډیر جدي چلند وکړي، ځکه چې دوی اوس هم خپل لارین ته دوام ورکړی دی او د پنجاب له بیلابیل شهرونو څخه وسم را روان دي او غواړي چې سر شهر اسلام آباد ته ځان ورسوي. خو د اسلام آباد او د راولپنډۍ دغه جوخت دوه شهرونه دي، دغه لارې په کنټینرونو او په نورو شانو باندې حکومت بندې کړي دي چې د عامو خلکو ژوند هم ډېر سره اغېزمن شوی دی.
په خپل د دې ګوند مشرانو د حکومت دغه اعلان ته کوم عکس العمل ښوولی دی؟ یعنې دوی تیار دي چې مذاکره وکړي؟
د دې ګوند مشران دا وایي چې حکومت له دوی سره ژمنې کړې وې چې د دوی هغه غوښتنې چې دي هغه به حلوي. یوه غوښتنه دا ده چې د دوی بندې سوی مشر سعد رضوي به له بنده خوشي کوي، د فرانسې سفیر به له پاکستانه شړي، او د دوی چې څه نور بندي مشران دي یا د دوی پر ضد چې څه هم قانوني دوسیې جوړې کړل سوي دي هغه به لرې کوي. خو دوی دا وایي چې حکومت دوی تورنوي چې د دوی سره پر خپل ژمنو باندې وفا ونه کړه، یعنی ښه ونه ختی. او بل پلو بیا حکومت دا وایي چې د نورو غوښتنو منلو ته تیار دي، خو په هیڅ صورت له پاکستان د فرانسې سفیر نشي شړلای، ځکه چې د دې به ډېر جدي عواقب او پاکستان به له شمیر ستونزو سره مخامخ سي د اروپای اتحادیې لخوا او د فرانسې لخوا.
دوی د فرانسې د سفیر اخراج په څه خاطر غوړي؟ د مغه کاریکاتورونو په خاطر چې څو کاله مخکې خبره سي وو؟
څو کاله مخکې کاریکاتورونو خبره سي وو د اسلام د پیغمبر جدي مظاهره یا تظاهرات بیا تیر کال له هغه وروسته بیا شروع سو، چې کله د فرانسې ولسمشر ایمانیول مکرون یا ایمانیول مکرون هغه د دې کاریکاتورونو دفاع وکړل چې دا د بیان ازادي ده، هر څوک چې دا کار کوي باید ګرامونه ګرځول سي او پر ضد باید اقدام ونسي. نو له هغه رئیس دوی بیا د فرانسې د سفیر پر ضد دغه تظاهرات شروع کړل. کتم دغه تحریک لبیک پاکستان دغه سخت دریزه ډله شاوخوا 15 کال وړاندې جوړه شوې ده، خو په لومړي سر کې دغه ډله د نواز شریف د حکومت پر مهال وکارول سوله، او ځینې خلک دا وایي شنونکي دا وایي چې هغه وخت د پاکستان استخباراتي ادارو او د پوز ملاتړ د دې ډلې سره ورسره وو، او دوی دا غوښته چې نواز شریف ته یو ډول تاوان ورسوي یا نواز شریف له یو سرخوږی سره مخامخ کی. خو اوس دغه ډله دومره پیاوړې سوي یا قوي سوي ده چې په خپل دوی لپاره یو سرخوږی جوړ سوی دی.
په دې ډله کې نور ګروپونه هم شامل دي که یوازې هغه د دوی خپل غړي دي یا د نورو ډلو ټاپلو غړي په دوی کې نشته؟
نه، د نورو ډلو ټاپلو غړي نشته. په دوی کې یوازې د دوی خپل ډله ده. د دې ډلې مشر خادم رضوي و، هغه بیا وفات سو، او اوس د دې ډلې مشري د هغه زوی چې ډیر ځوان دی سعد رضوي نومیږي، هغه کی خو هغه د محل بند کړي زندان کړي، ځکه چې د تیر کال راځي کوم تظاهرات سی و د هغه رئیس بیان ډیر خوش سوی.
تیر اونۍ د دې ډلې په خوډاب کې شاوخوا او پولیسو وجل سول او په سلګونو نور ټپیان سول. په تازه تحرکات کې د دوی په تازه اعتراضونو کې د مرجوبلی یا د خوډاب راپور ورکول سوی؟
دا اوس د تیرو درو څلور ورځو راهیسی چې دوی بیا خپل تظاهرات پیل کړي دي. کڅم دغه تازه تظاهرات د اکتوبر له 28 نیټې څخه پیل شوی دي. خو د پنجاب د پولیسو مشر ویلی و چې د دوی لښت لږه په دا ورسته یو کې تازه پیښ کې د دوی څلور پولیس وژل شوی دي او شاوخوا 200 درش پته پولیس جوبل شوی دي. خو بلخوا تاریخ لبای پاکستان وای چې د دوی هم یو شمیر کسان وژل شوی او جوبل شوی دي په دغه اخرداب کې په دغه تظاهرات کې د پولیس لخوا.
د ازادي راډیو د مشال څنګه له همکار احمد شاه زمي څخه مننه چې په پاکستان کې د ورستیو تحولاتو او د تحریک لبای کې پاکستان ډلې د تازه اعتراضونو په اړه سره خبرې کوله.
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00420221145. شمېره بیا وایم 00420221145.
د ازادي راډیو د خبرونه تر یوې بجې دوام کوي. د خبرونې په دوه